شوی زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو زه احمد تکلم په څو شیبو کې تاسو ته د افغانستان او سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوم. خو له هغه مخکې دا خبره ضروری بولم چې په څو شیبو کې د مخکښې ښځې اونیس پروګرام پیلېږي. په دې پروګرام کې به د کار او ټولنیزو چارو پخوانۍ وزیره او د نړۍ د زړورو ښځو د جایزې ګټونکې نسرین اوریاخیل میلمه وي. همدارس د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ هم خپرېږي. خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د خبرونو سر لیکونه. ولسی جرګه د امان غونډه پر هغو هیوادونو چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د فشار ښه وسیله بولي. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی نن د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ او د سومالیا په پلازمینه کې د خونړۍ بمی چاودنې د مړو شمیر 206 او د ټپیانو شمیر 300 ته لوړ شوی. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د عمان غونډه نیک اقدام او د هغو هیوادونو په وړاندې چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د فشار ښه وسیله بولي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي نن د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه هر غونډه مهمه ده.
دا غونډه چې په دې کې دوه د منګای ستراتیژیک دوستان چې امریکا ده او چین هم لیواله ده صلح ته هغه هم پکې موجود ده. نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې هغوی مخالفین روزي د هغوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
ښاغلی احمدزی، دا غونډه د پاکستان لپاره هم یو طلایي چانس وبله او ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد حکومت باید له دې فرصت څخه اغیزمنه استفاده وکړي او صادقانه عمل وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوګیانیو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یو بیان کې وویل چې په تنګي سیمه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د داعش د دواړو او بخې د دواړو ډلو ترمنځ نښتې شوي او په ترڅ کې د داعش شپږ تنه او د طالبانو 3 وسلوال مړه او 3 نور وسلوال ټپیان شوي دي. بیان همدار زیاتوي چې داعشیانو د دې سیمې څلور ملکی وګړي هم وژلي او 2 نور ټپیان کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر همدارس د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوی ولسوال د وژنې خبر ورکوي. د دفتر په یو بیان کې ویلي چې په لاندې پچیر سیمه کې تیر شپه د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال الهام ل خپل یو ملګري سره وژل شوی. بیان زیاتوي چې اته نور کسان هم وژل شوی خو د وژل شویو کسانو هویت تر اوسه نه دی معلوم. د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی د حکومت په جوړښت کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي او دا د ستونزو د حل مهمه لار بولي. ښاغلی ربانی نن د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر او د خپل پلار برهان الدین ربانی د شپږم تلین په مراسمو کې وویل چې د هیواد خلک لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لار د پوینا د هیواد په سیاسي جوړښت کې بدلونونو ته لومړیتوب ورکول دي. ربانی ټینګار وکړ چې په نظام کې انحصار باید پای ته ورسیږي. د پداسیال کې د افغانستان جمهوریت ریاست په پرله پسې ډول ویلې د ټول هیواد په کچه له خلکو سره سلا مشورې کوي او د هغو نظریات په پام کې نیولې دي. لاز د ریډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د شنبه ورځې ټرک بم حمله وغندله. په پلازمینه موګادیشو کې د دې پیښې د مړو شمیر لږ تر لږه 206 او د ټپیانو شمیر 300 کسانو ته لوړ شوی. ګوتریش پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د دې حمله له کبله خوشینه دی او د تروریزم پر وړاندې د یووالي غوښتنه کوي. د دې حمله مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو د سومالیا حکومت په القاعده ډلې پورې تړلې افراطي الشباب ډله تورنه کړې. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمیر تر دې زیات شي. د مګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل هغه څه چې پیښ شوي د منلو وړ نه دي. تر دې مخکې مې هیڅکله داسې وضعیت نه و لیدلی. مړي له شمېره وتلي، ځینې سوځېدلي وو چې چا نه شوای پیژندلی. په همدې حال کې د امریکا، برتانیا او فرانسې او د ځینو نورو نړیوالو مؤسسو او هیوادونو مشرانو هم دا بمی حمله چې په سومالیا کې تر ټولو بده تروریستي حمله بلل شوې غندلې ده. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او له خلکو یې غوښتي چې ټپیانو ته وینه ورکړي. امریکایي چارواکو له عراقي او کورد ځواکونو غوښتنه کړې چې د یو بل پر وړاندې له پرونکو اقداماتو ډډه وکړي. له دې مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې د عراق دولتي ځواکونو کرکوک ښار ته نږدې له کورد جنګیالیو سره د توپونو ډزې دا بدله کړې دي. دا شخړه وروسته له هغه کیږي چې عراقي ځواکونه د سترو عملیاتو په لړ کې د کوردانو د سنګرونو خواته پر مخ ولاړل. د امریکا دفاع وزارت پر ناوخته وویل په سیمه کې ټول اړخونه باید د داعش سخت دریځې ډلې له درکه پر پیښ ګډ خطر تمرکز وکړي او د عراق د خلکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتولو ډډه وشي. او متحد ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ سمندري تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې کېږي او جنګي جټ الوتکې، پوځي هلیکوپټر او څلوېښت د یو اس اس رونالد ریګن په نوم الوتکې وړونکې کښتۍ برخه پکې لري. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو نن وویل چې دا 15 ورځنی پوځي تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې په لویدیځ کې په جاپان او ژیړ سمندرګي کې ترسره کیږي.
مخکخه خزي
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې د مخکې خزي خبرونه ته موضوع یوسف زدران هر کله کوم چې هر دوشنبه دا وخت په ژوندۍ بڼه د ازادۍ له څپو خبريږي. دا ونه مداسي و میرمنه ملمنه ده چې د نړۍ د زړوري خزي جایزه یې اخیستي. د روغتیا په برخه کې د ډیر کار او خدمت ترڅنګ شاوخه دوه کاله د وزارت مشري کړې ده. د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او مالینو چارو پخوانی وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل یادوم. هغه لنیک مرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده. خو مخکې له دې چې لاغې د ژوند پاړه لدې واورو، حدیث پردیس د هغې د ژوند پاړه لږ ډیر معلومات را اوروي. نسرین نوریاخیل په کال 1948 میلادي کال کې نړۍ ته سترګې غړولې. هغه د کابل د طبي علومو له پوهنتون څخه فارغه شوې، بیا یې د ښځینه ناروغیو او نسایي ولادي په برخه کې تخصص اخیستی. د 2004 میلادي کال څخه بیا تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان تر ټولو د ستر روغتون ملالۍ زیږنتون رئیس پاتې شوې. تر څنګ یې د قابلو د روزنې او د کورنۍ د تنظیم د ملي انجمن د رضاکارې مشر په حیث کار کړی. ډاکټر نسرین نوریاخیل په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړوري ښځې جایزه هم اخیستی. دا جایزه هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې، عدالت، بشري حقونو د تامین او د ښځو او نارینهو د حقونو د مساوات لپاره یې زړوره مبارزه کړې وي. په 2015 میلادي کال کې اغلی اوریاخیل ته د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت مسؤلیت هم ورسپارل شو. چې شاوخوا دوه کاله یې د کار، ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزیر په توګه په دغه وزارت کې دنده ترسره کړه.
بله، د مونږ زمونږ د نن ورځې د مخکې خزې خبرونې د میلمنې په اړه مو لږ ډېر معلومات واورول. نیکمرغه دلته زمونږ سره په سټوډیو کې ده. هغه لوري خیل صاحب شفا دی، مننه چې له ناروغۍ سره سره مو زمونږ بلنه منلې. مخکې خزې خبرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
ډېره مننه.
او په دې هیله چې تاسو روغ جوړ وي او زمونږ اوریدونکو چې دا خبرونه په مینه او لیوالتیا اوري، ستاسو له پیغامونو ډېر څه واوري. لمدې ځای به پیل کړو. ستاسو ژوند چې د کوچنیوالي شروع کیږي، طبعا هلته زده کړې کوئ. د زده کړو دا پروسه کا الګ ډیر زمونږ اوریدونکو ته بیان شي، ترڅو دوی خپل ستاسو ژوند په اړه لا ډیر معلومات واخیستلی شي.
ډیره مننه. زه هم خپل نیکی لی او سلامونه خپل ګران هیوادوالو ته تقدیموم.
مننه.
تقریبا په مختصر شکل د ما بیوګرافي بیان کړه، خو بیا هم
ډیر څه پاتې دي.
زه لمناري زده کړې د مکتب محمود یوتکی مکتب کې تر شپږم صنف تر سره کړې. بالغې بیا او متوسطه مکتب د ګوهری په نام باندې هلته لاړم. تر نهم صنفه مې هلته زده کړې وکړې او بالاخره بیا د رابعې بلخي عالي لیسې ته تبدیله سوم، چې تر دولسمه پورې مې هلته درس ویلې او په وروسته له هغه نه د کانکور له طریقه د تب پوهنځي ته کامیابه سوم او بالا زده کړو نه مستقیما ملالۍ اشرف خاني ته معرفي سوم د ډاکټرې په صفت باندې. تا تقریبا لس کاله می ده زوان و دکترانو پر ردیف که کار رو که پس لغی بیارابی بلخیش افغانی ته تبدیل اسم او پا 2002 کال که دی رابی بلخیش افغانی دی رئیسی به صفت معرفی سم او با لغی پا 2015 کال که چه دیر لسه و پینزتی او هم کال که دی ملاله روختون دی رئیسی به صفت هم دی آزاد رقابت پا اساس بود
تاسو زدکر دوری نمستقیم ان کار تلاره بیا در ریاست تا ورسیده دل تا تاسو لیوالتی خپل هم دست وچ پا هم دی برخ که پا کار که و یم دا برخ استاسو انتخاب خپل و کنه لیب کورنی غوخته نوا
نه دام خپل ذوق او په جریان د همدغه کار کې چې ما وظیفه درلوده بیا مې هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړه. مثلا ما د سیاحتي مې ماستري واخیسته چې هغه هم یو ډاکټر ته ډېره ضرور ده چې په سیاحتي مې برخه کې باید خپل معلومات ولري. همدارنګه د نسایي ولادي د فیلوشپ برنامه مې واخیسته، یعنی ما هم زده کړې کړي دي هم مې کار کړی ده.
بله،
او تقریبا 80% کار دی ما ټول دا طلب بدون امتیاز د افغانستان خلکو
هم د دې تو انجمنو نو ټول نو مشر چې پات شوی رضاکارانه تاسو کار تاسو د ژوند پړه بلغه گی ګوردون کې هم کله چې تاسو ژوند پړه لګ ډیر معلومات حاصل وي توند تبصره پیغام بلری یا پښتنه نو تاسو اوردون کې هم کولای شي را سره په خبرونه کې اړیکه ونی سي د خبرونه شمیرې دی 0992235540 بل شمیره ده 0923255 نو وړاندې خبرونه کې تاسو نو بت هم راځي د زمونږ د نن ورځې د مخکې خزې خبرونه د ژوند په اړه تاسو تبصره اورو. تاسو ریاست تر چوکې ورسېدلې، طبعا تاسو په همدې برخه کې کار کړی و، وړتیا مو درلودله. دلته بیا تاسو کار د نورو ډاکټرانو سره څنګه و، د طبيبانو سره څنګه څه فکر کوئ، څومره خدمات به مو خلکو ته رسېدلې وي؟
خوشبختانه زه چون د همغې شفخانې عضو وم، د ملالۍ شفخانې، ټول زما داسې و لکه د کور غړي او ټول می پیژندل، په هغه خاص خواصو می پیژندل چې څوک څه خواص لري. واقعا لکه یو ټیم هم کار وکړ او په هغه جریان کې چې زه د ملالۍ روغتون رئیس وم، واقعا ملالۍ روغتون ډېر زیات دستاوردونه درلودل، ډېر زیات فعالیت یې درلود او خلک شدید انتراضي وو. نو دا تنه د مادي کړنو ثمره نه ده، دا د ټول ټیم د ډاکټر صاحبانو د قابله صاحبانو د ټولو.
بیا هم دې وخت کې چې تاسو دلته هم کار کوو، د نړۍ د زړور ښځې جایزه واخیسته، دا خو د افغانستان لپاره ته ډېر لوی بریالیتوب و، یو لاسته راوړنه وه چې ډېرو زیاتو رسنیو په اړه راپورونه درلودل. تاسو خپله څومره خوشحاله وئ، ستاسو کورنۍ لپاره د څومره ویاړ و؟
زه واقعا خوشحاله په دې وم چې د یو ډېر مقدس نوم باندې زه دا جایزه اخلم، ځکه چې د طبابت له طریقه، د عدالت لپاره، د مساوات لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره دا جایزه ما واخیسته. او دا زما له ماشومتوب ارمان و چې زه دا مبارزې باید ولرم. خوشبختانه دا جایزه مې لاسته راوړه او په هغه ورځ چې دا جایزه مې ته راکړ کېدله، د میشل اوباما له خوانه د ټولو هغه ښځو چې لس ښځې د ټول مملکتونه په نمایندګي د ټول جهان راغلي او دا ایوارد یې اخیسته، په ټولو کې زه غوره وګڼلم چې باید بیانیه ولرم او د ټولو په نمایندګي زه خبرې وکړم چې دا هم افغانستان ته یو ویاړ ده، ځکه چې د هر افغان آواز چې جګېږي، د افغانستان مثبت آواز جګېږي، دا د افغانستان د نوم لپاره واقعا واقعا یو دستاورد دی. او زه خوشحاله یم، یعنی زه به هغونه له جایزې نه خوشحاله نه وم چې هغه غږ چې د افغان په صفت دی او تریبیون نه بین المللي تریبیون
نه رسنیو کې ډېر زیات خپور شو، ستاسو غږ هغه وخت کې د لسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ ونمول شو. بیرته تاسو راغلی دلته لږ ځنډ وروسته د وزیر په حیث مو کار پیل کړو، دا باور څرګند در باندې وشو تاسو د طب په برخه کې ډېر کار کړو، که څه هم مشري مو هم کړې وه، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت در وسپارل شو، خوشحاله وی ورسره؟
زه که دی یو پیاده په صفت او یا دی یو وزیر په صفت و گامر لسم، هو وارم خپلو خلکو ته خدمت وکم، دا چې په ما اعتبار وسه، ما په ما امانتداری بنی دا اعتبار وسه، او په ډیر شوق و علاقه می کار پیل که، زکه چې زه یو شی چی غواړم دا غواړم چې خپلو خلکو ته صادقه اوسیږم، د فساد په ضد مبارزه وکم، زه خپله فساد ونه لرم او هغه شی چې د افغانستان د خلکو حق د هغه ور ورسو. نو د هغې دپاره د ما د دوه کالو د وزارت په جریان کې خوشبختانه هیڅ نوه مالی و اداري فساد نه ده درج سوی چې دا د افغانستان خلکو ته مخصوصا د افغانستان خزو ته ویار ده او دا ورخیږي خزی په فساد کې ډیره ککړې نه دي خزی تعهد لري او خزی غواړي خپل وطن
د خلکو تبصرم چې ډیر مونږ اوریدلې دی ویل ک خزو ته کار وسپارل شي دی په فساد کې ډیره ککړې انده تاسو عمل کې ثابت کړی دا خلک د ناراضي
وو چې دا په نړۍ کې هم ثابت شوی دی چې خزی درې خواص لري یو ډیر تعهد لري خپل کار ته یو ښه استعداد لري او یو چې د فساد کې ډیر لاسونه ککړ نه دي او خوشبختانه په افغانستان کې هم دغه ښځې چې په لوړ پوړو چارو کې کار کوي دوی ټولې همداسې صدقې دي. ما هم همدا اوس هم تعهد لرم، پخوا مې هم تعهد درلود چې یو افغانۍ به حرام خپل کور ته رانه وړم او هیڅ وخت به په دې فکر ونه کړم چې زه څه فایده لرم. فکر به دا کوو چې د موږ خلک څه فایده لري، ځکه چې موږ خلک به موږ حق لري. خلکو ډېرې بدې ورځې تېرې کړي، هر فرد افغان مخصوصا تحصیل کرده خلک باید دا احساس ولري چې موږ خلکو ته څه وکړو، په صداقت یې وکړو او د دوی حق ونه خورو.
بل اغلې وریاخیل صاحب، دلته ځینې نورې داسې مشرتابه کې چې پاتې شوي ښځې هم دعوت کړي دي، دوی بیا د آزاد لاس د نه لرلو ویلي دي چې ډېر وخت آزاد لاس نه پرېښودل کی. تاسو عرض چې کول کولی مو شو
ولا او ما کولای شوی، ځکه چې ما کوم ممانعت نه ده اورېدلی چې ته دا مه کوه دا وکوه. خوشبختانه تا اخره پورې تم دا اوسه پورې م زه ډېرې ښه سیاسي مایه لرم او هیڅ وخت ماته داسې موانع نه دي جوړې سوي چې ما د کار مقابل کې موانع.
خو دلته د خلکو انتقادونو ته کرا شو، تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مشر پاتې شوي، هلته مو کار کوو، د کار هم وایي چې کړی مو دی. خلک د بیکارۍ نه ځورېږي، بېوزلۍ نه ځورېږي، دې برخه کې تاسو سره لازمې سرچینې نه وي؟
یو شی درته وایم، د کار وزارت مخصوص د دې لپاره نه ده چې د کار تولید وکړي. د کار تولید بل څوک کوي، سکتوري وزارتونه کوي، سکتوري برخې کوي، تنها دوی په پالیسي او ستراتیژي او پلان او دوشو خبرې کوي. هغه وزارتونه چې لکه د زراعت وزارت، انکشاف دیهات، فواید عامه، شهرسازی او یا داسې نور وزارتونه چې هغوی کوی سي پروژې غټې ولري، کار جوړ کړي او خلک په کار وګماري. د هغې لپاره دا یو مفکوره پیدا شوې خلکو مقابل کې چې د کار وزارت باید کار جوړ کړي، در حالی چې هغه سې نه ده. د کار قوانین
جوړوي،
د کار قوانین جوړوي، دوی سره هغه همغږي جوړوي او بالاخره یو لارې ته رسیږي. مګم دا په دې معنا نه ده چې ټول کار د کار وزارت جوړوي، دا هیڅ امکان نه لري، تر اخره به هم امکان نه لري.
خو یوه ډېره زیانمن لیدونکې طبقه معلولین هم ستاسو اړوندو، هغوی ته مو لاسنیوی لاسرسی کړی دی ستاسو په نظر؟
د ما د کار دوران ډېر لنډ و او زه چې لاړم د وزارت کې، مخصوصا دا د معلولینو چارو کې شدیدن جنجالونه ډېر زیات و. داسې خبرې هغه و راپور پرې جوړ سه او خبرې پرې ډېرې زیاتې. موږ دغه نه وکوی سه چې په دغه جریان کې چې زه د دې مسؤلیت مې درلوده، دوی ته د بایومیتریک سیستم جوړ کړو چې هغه سیستم چې معاشات خپل هغه خلکو ته ورکړي چې حق یې ده،
اوس فعال ده.
اوس فعال ده، خوشبختانه هغه سیستم هم جوړ که خپل د شهدا او معلولینو دفتر سي واقعا په ډیر یو بد حالت کې او په ډیر عصري تجهیزات باندې برابر سي. منګه وغوښته چې دوی خپل رهبری خپل ولري د شهدا او معلولین، ځکه چې دا ډیر یو غټه برخه ده او دوی ته باید ډیر احترام وسي او هیڅ وخت له نظره ونه غورځي. منګه طرحه ورکړه چې د شهدا او معلولینو اداره باید جدا سي. خوشبختانه څورې په خامې ووریدې چې کابینه کې منزور چې دا اداره باید جدا شي او زهیل لرم چې دا ډیر ضرور راځو کې خپل رهبری مستقله لاسته راوړي. هغه ټوله د هغه وخت کې چې ما د دې وزارت مسؤلیت تروده هغه کې دا هغه اوس پیشنهاد همدارنګه یو بل محرومیت چې په دې قانون د شهدا او معلولینو کې و چې جنگی معلول ته امتیاز ورکاو ولی غیر جنگی ته امتیاز نه ورکاو، چې دا د بین المللي قوانینو په ضد یو قانون و. د هغې لپاره موږ دا قانون بیرته له سره وکوت او دا کې همدغه مادې ټولې تصحیح کړې خوشبختانه هم ولی کلی او زه ایله لارم چې په دغه ورځو کې زمونږ هغه خویندې ورونه چې که جنګي دي که غیر جنګي دي خو معلولین
یعنی دې نوښتونو ته ستاسو پام وو او تاسو غوښتل کار وته
کوم دا ټول د موږ د کار په دوران کې اوس
ډېره مننه موږ اوریدونکو ته هم شمیرې بیان کړي دي ډاکټر منصور لومړنی اوریدونکي دي چې له کابل را سره په تماس کې دی ډېر زیات په خیر راغلی خبرونه ته د مخکې ښځې خبرونه ده او نن مو د کار ټولنیزو چارو پخانی وزیر ډاکټر نصری نوریا خیر مهرباني
مننه ډاکټر منصور سلامونه وړاندې کومه ګرانه استاد ته هم استاد خو واقعا مخ پیژنو او ډېر یو د افتخار وړ فکر ده هم دا چې کله کار عمر اجتماعي ته لاړه شخصا زه ډېر خوشحاله شوم ځکه چې هلته یوه بېله فضا هوا د دې د مطلق او هغه سره ایسار نه خوړلو خو ځینې وخت سړی مجبورېږي یا په شکل د اشکالو ځي بل مسلک ته نو زه پکت کې وشتال صدا سن چې دا د طبابت کې خاص تن دې بلادي بخش کې ډېر مهارت لري نو زه داسې یم چې دې نړیواله جایزه هم ترلاسه کړې ده ښه به نه وي چې یعنی د دغې په مقابل کې د افغان ښځې خاصا د حاملګۍ په حکله باندې هیڅ نوه معلومات نه لري یعنی دا ډېر وخت دې ورکړي چې څنګه وکولی شي دا حاملګي چې یو فیزیولوژیک حالت یې هم خو بیا هم ډېر زموږ خلک ورته لاس او ګریوان دي مشکلات لري خاص ځینې امراض چې دي که پی آی ډي چې دا ډېران څه وړي او بلې خبره ده چې دې په شاګرد په همکارۍ موږ هڅه کړې ده چې هغه مخکې له حاملګۍ نه په ګریوان د حاملګۍ کې ورسره د حاملګۍ نه کچېری وی چې دا کتاب موږ ورورو دا یو تقریر دی ولیکي او هغه تجربه سره دي هغه پکې ورزيات کو نو دا چې دا اوس کار کوي
څنګه پیدا کېدلای شي ډاکټر صاحب تاسو وړاندې او پښتنو مو واخیستل ډیر مننه د چ وزارت رسیدلو ته بن اداره او مدیریت کې څوک لري ک مسلک نه بل خو هم ډیر څه کولای شي بل اردن کې هم را سره د خبرونه کې خبرونه د ډیر زیات بخیر راغلی ځان معرفي کړی لاغه ورسته مهرباني ډیر مننه خیر وسلم کوم زنه مړی کني ولي نوم مو څه دی
عبدالرحمن مننګره
عبدالرحمن لننګرهار نه مننه چې د مخکې خزي خبرونه او څه به ویل غواړي په خبرونه کې مهرباني
زه خو خپل نه وینم کنه
بالکل
نو دا مونږ دې چې موږ شو څو غیره و د جنه بنانو په حقوقو باندې یو څه پوښتنه
او مهرباني پوښتنه کولای درته به جواب درکې کنه په ټوله کې غواړي چې تاسو څومره پاملرنه نشوي هغه هم درته وایي
پوښتنه مې زده ده چې تاسو اوس دا خلک دي کنه دا ښینه مثلا خیا تیم کولې شي نورم کار کولې شي آی نه دي نه واسه ماش نه علاوه کوم کار کې څه بدل شي انا مونږ په دې ده
کار ورته خدل کې کنه تیرونه د نبی نام نړیوال اونه او رزم منزل کېدل موږ په دې اړه رپورټونه درلودل چې څه کارونه درته شوي ته ون تاسو زمنګ د رادیو لاله اوریدل دي بل اوردون کې هم را سره شته تاسو پښتنه عبدالرحمن ورور موږ واخیستل درته جواب درکو په خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
سلامونه نه کې له احترامات دران صاحب ته او قدرمن ملمنه ډاکټر صاحب نسیم
وعلیکم السلام
او قدرمن ټکنیکر او بای چانت او درنو اوریدون کو تعالی کوم شیرو غو جوړوای
مننه خیر اوسه زان درته معرفي کړو
ثانک یو الله وا سره پاړی کا کیم
ثانک یو الله صاحب مننه چې خبرونه کې را سره سلام ته دی وعلیکم السلام مهرباني تاسو خاور نظر پښتنه تبصره
مننه قدرمن ډاکټر صاحب د خدمتونو نړۍ مننه کوم لا قدرمن ملمنه ډاکټر صاحب څخه مې دا سوال لچې آیا تاسو د کار او ټولنیزو د چارو پتوګه پاتې شوی یاست چې تاسو یادونه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست دا نه معنی چې کار به بیکارو کسانو ته پیدا کړی نو تاسو څه کړی دي زمو خو تاسو په دې خدمت کې او په دې وزیرتوب کې په دې اړه مورنا غوړم او بل غوړم چې پخلا خبرونه به جام زماړي کا پوه تک ډیر خوښ او خوشاله بشم ضروري کار
وسره لرم مننه خیر اوسې تاسو پښتنه مو واخیستله اړیکونه مننه بل اردن کې هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه بلې دا وخت تاسو اړیکه را سره وصل د لطفن خبرې وکړي
زادرون سب مننه درنې استاد ته سلامونه وړاندې کوم فضل هادي ورداګ دې باندې چکنه
مننه ورداګ سب خیر راغلی
مننه ورداګ اوسې نو د دې افتخار په جامعه کې داسې یو څوک لري خو کوم د خوشحالۍ ځای دی او د دې د کوم دغه کړنې د دوه ډېر مننه کړو په دې باندې فخر دی په دې بیا چې دا جمعه کې موږ داسې یو خورکی لرو لکه د استاد کومه وچه ده نو د محترم استاد نه مو دغه پوښتنه ده چې دا لږ وخت کې چې دغه طبابت
افغانی ټولنه کې د ښځو د کار او فعالیت په اړه هم نظر لري نو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیرې ته راته پرېږدي د هغې لارې هم ستاسو پیغامونه را رسېږي ځکه که دا شمېره بوختوي وزیر صاحب محترم ستاسو نوبت دی
تشکر مننه اول د ډاکټر صاحب منصور پښتنې ته به جواب ورکو واقعا د خلکو آگاهی د امراض مقابل کې مخصوصا د هغه امراض مقابل کې چې د ښځو د نسای ولادي بخش کې ډېر ټیټه ده دا د عامې روغتیا د وزارت وظیفه ده چې باید د یو قسمت کې آگاهی ورکړي او زه هیله لرم چې اوس هم دوی دا پروګرامونه لرو خو فکر کوم چې کفایت نه کوي او امیدوارم چې دا ډېر پراخه سي چې خلک آگاهي ډېره زیاته
مهمه
او همدارنګه د سواد زده کړه که تقویه سي ډېر به ښه سي ځکه څوک چې هغه ښځې چې باسواده دي هغه نارینه چې باسواده دي ډېر ښه پیامونه دي صحي اخلي خبرېږي لر شینه نسبت هغه څوک چې بېسواده یا مخصوصا لرې پرتو سیمو کې ډېره ورته سخته ده خو بیا هم په عامه ژبه آگاهي ورکول یو له وظایفو نه ده او د هم خلکو حق ده چې باید ډېر سي
دا حق ده که تاسو نه پوښتنه وشي د پوښتنه هم شاید دا وه په دې برخه کې ټولنې رامنځته کړي لږ تر لږه کار وکړي د ټولو
بوختیاومسؤلیتونو سره زه وخت چې د انجمن راهنمای خانواده رئیس وم هغه هم ماماش نه درلوده او داوتله رئیس وم منګه مکاتبو ته تلو مکتبو ته تلو اول تم ځوانانو ته د آگاهی ورکوله چې د امراض مقابل کې د دوی د سوالو په مقابل کې د ځواني په دوران کې په پس له ځواني نه هغه مشکلات چې دي تقریبا موږ ډېر یوه ښه برنامه درلودله او هغې برنامې ډېره ښه نتیجه ورکړې وه زه هیله لرم چې په همغه شکل برنامه زه څو وخت طبابت نه تقریبا لږ لرې وم کار ټولنیزو چارو کې وم خو په هر صورت که زه یو رسانې ته ځم که زه په یو مجلس کې ځم که زه هر چیرې ځم خپله وظیفه د یو ډاکټر په صفت اجرا کوم زه هیله لرم هر ډاکټر دا وظیفه اجرا کړي موږ تقریبا تر 15 زره ډاکټران لرو که هر ډاکټر یو 40 نفر ته یو څه ورزده کړي زه فکر کوم چې ډېر زیات غټ کار به وکړي چې دا یو له وظیفو نه د یو شخص وظیفه نه ده د کتاب مورد کې ډېره خوشاله سم چې دا کتاب نشته سوې دوی ته مبارک وایم او د دوی موفقیتونه غواړم هر وخت دوی غواړي زه په خدمت کې ان شاء الله تقریر ورته نشته کوم دوی چې منی دا د منګه افتخار ده د نابینایانو مورد کې سوال چې ورور وکړ ما مخکې له دې سوال او ویلې چې یو له هغه قوانینو چې یو تعصب جوړ کړی و چې جنګي او غیر جنګي معلولین یې سره جدا کړي و دغه نابینایان هم غیر جنګي معلولین ویل کېږي چې دوی ته ډېر زیات کار باید وسي چې د ورځو کې قانون تقریبا خلاص ده او دوی ته هم باید هغه مالی او هغه کاري امتیازات چې باید برابر سي د همدغه قانون په اساس باید ورکړ سي ځکه چې په خوا د دینه تنه هغه چا چې په ماین کې په جنګ کې خپل پښې لاس یا روغتیا له لاسه ورکړي هغو ته امتیاز ورکول کېده په دې قانون کې ټولو ته ورکول کېږي چې دا یو ښه زیری ده دوی ته بالکل او په هغه ارفعیز دکرو مراکزو که تقریبا درس فیصد و په حساب بانده ده نابینایان و که ده نور و معلولین و شمیرسته چی اوگوی پا کشترا که یا ازدکری که یا نظر پا توانایی او اغا معلولیت چی دوی لدی چی چه شای نکویسی چه شای کویسی داخلی گی دا ورور چې پښتنه وکوله چې تاسې کای کار نه تولیداو نو سم کوله
په تیرم خویندو ته مو یې څه کړی دي
خویندو ته منګه د ارفعیز د کلو مراکز درودل زه وخت چې وزیر سم د کار ټولنیزو چارو منګه لاس مرکز درودل په ټول مملکت کې لاس مرکز درودل چې د ارفعیز د کلو مراکز خو وخت یو کال بعد ما دا مراکز شپږ څلوېښت مراکز ته ورسول چې په ټول مملکت کې موږ درودل زینو جایو کې لکه مثلا نورستان مثلا زابل مثلا اورزګان دوه کې موږ مراکز نه درلودل ولې اوس هغه سی ولایت باندې چې موږ مرکز نه لرو دی ارفعیز د کړلو لپاره په دې کې حتما 100% خواندی دی چې منګه خواندی هم کې جذبه وو غوی مختلف رشتي اگر رشتي سي دي خزو ته مناسب دي اگر رشتي دوزدګي او اخر کې خپل کاروبار شروع کې چې دا یو غټه ده که سه کال په سر دی کال کې موږ تصمیم درلود چې دا مراکز سلو مراکز ته ورسو چې هیله لرم چې فعلی محترم وزیر صاحب دی کار عمر اجتماعي هغه خبره سر ته رسولي زه اوس خبره نه یم خو دې موږ دا پلان وو چې موږ یې باید سر ته ورسو یعنی په شهدا او معلولین کې د قانون تغییر د حرفه ای زده کړو خپل د دوی د شهدا او معلولین د دفتر یا د معینیت جدا کېدل چې مستقله اداره سي د دې دفتر بایومیټریک سیستم عصري سیستم چې له یو دفتر نه ټول اجراءات وسي یعنی هغه لاسونه چې پخوا کولای سوی چې فساد جوړ کړي هغه لاسونه لنډ سو او اوس فکر کوم چې ډېر تغییرات به راغلي د هغې دپاره په دوه کلو کې له دې نه زیات ډېر چه نه کېدل زه هیله لرم چې هغه تیږې چې موږ ایښي دي د هغو تیږو ادامه په خیر سره د نوی وزیر صاحب چې معرفي سوی چې محترم زکي صاحب ته ادامه ورکړي په طور د مثال یو له هغو خدمتونه چې موږ وکړه د آسان خدمت برنامه ده چې آسان خدمت تاسو خبر یاستی چې ډېر یو شفاف برنامه ده او اولین وزارت قرارداد امضا که د مالی محترم وزارت سره د منګه وزارت و چې ټول جوازونه چې وزارت کار ورکوي ټول به د آسان خدمت له طریقې وسي او د فساد لاس ونیول سي همدارنګه د خزینې تقاعد کې موږ د بایومیټریک سیستم شروع کړ چې هغه محترم متقاعدین که په دې دنیا کې حیات نه لري یا فرزند په جعلي شکل راځي هغه ټول تثبیت شوي دي اوس چې خوشبختانه سیستم ډېر زیات پاک سوی ده همدارنګه موږ د موبایل له طریقه معاش ورکول یو له هغه ډېرو ښو ابتکاراتو نه چې موږ درلوده چې د همدا اوس د کار ټولنیزو چارو وزارت ټول کارمندان د موبایل له طریقه معاش اخلي چې دا خپل هغه جعلي کارمندان چې کیږي معاش واخلي اما هغوی موجود نه وي هغه ټول پاکوي خو د دې هدف د دې پلان دا نه و چې موږ تنها کارمندانو ته د موبایل له طریقه پیسې ورکړو بلکې اصلي هدف د موږ د متقاعدینو د شهدا او د معلولینو معاشات و ځکه چې همدا اوس په لرې پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې امنیت نشته رسیدنه ډېره سخته بهترین سیستم همدغه دی موبایل منی دی یا د موبایل له طریقه پیسې دي همدارنګه اغه خویندې چې کندې دي اکثرا دا محرومیت لري چې یا لیوار پیسې اخلي یا خسر پیسې اخلي او اغه میړه پیسې د شهادت تقودی نه ورکي نو دا موبایل اغه طریقه ده چې د خزو لاسرسی د دوه حقوق او تاغه مالی حقوق ته ډیر زیات زمينه مسایده اغه نام نو سیمو کې چې څوک رفت آمد نه کوي سي دوی کوي سي په ډیر اسانه د موبایل طریقه له سوپر مارکیټ خپل پیسې واخلي او حتی هغه بانکو کې چې تاسو شاهد یاستئ چې ډیر وخت چاودنې سوي دي په جمعي توګه څوک چې ماشون اخلي دا د موبایل منی طریقه بهترینه طریقه ده چې د دې نه جلوګیری وکړي
ستاسو لاسته راوړنې بیان مې کړی فضل هادي وردګ هم ستاسو د کار توصیف وکړو اله د ځواب هم اخیستې وي په ټوله کې تاسو د دې کارونو په اړه چې یادونه وکړه ومکړل اوس تاسو یو بل مسولیت در سپارل شوی دی د افغانستان د طبي شورا مشري کوئ دلته دا شورا تقریبا نوي نوي جوړه شوې دلته کوم فعالیتونه کارونه کوي
اول خو باید دا وایم چې دا شورا هغه شورا نه ده چې نورې شوراګانې جوړې شوي په مملکت دا ملي او بین المللي هویت لري ټول مملکتونه دا شورا لري چې په نام د میډیکل کونسل یادیږي متاسفانه موږ نه درلوده دا باید ډېره پخوا جوړه سوې وه چې نه ده جوړه سوې دا شورا په درېیم د اکتوبر چې یولسم د میزان کې د افتتاح سو رسم د جلالت ماب رئیس جمهور لخوانه دا ضرورت و دی صحی سیستم تا دی شورا ماموریت اصلی ماموریت دی مریضان و مسئولیت با اول که او دی دکتر صاحبان حقوق نه دفاع ده او دی خو خدمات و دی تحصیلی و ارزد خدمات و دی تیبی برخه که دی دوی ستندردون و کوالیتی باید جگسی دی اغل طریقه منگه کوای سود سی دی مریضان و مسئولیت او رضایت لاست را دا شورا ډیر غټ ماموریتونه لري ډیر زیات د توقع د لدې شورا نه زهيله لرم
چې تاسو مشرکه وي چې تاسو باندې باور شوي په دې برخه کې واقعا هم ډیر زیات انتقادونه موجود دي د ناروغانو له خبرنه هیوادونو ته تک ډیر زیات دی که دغه ته رسیدګي وشي تاسو په مشرۍ باندې کار وشي دلته به تاسو توصیف صفات لاسته راوړنه ټول خلکو ته ډیر روښانه وي موږ د بریا غواړو
زهيله لرم چې د افغانستان د خلکو په همکاري مخصوصا د افغانستان طبي ټولنې په همکاري سره موږ وکوي سو په اول کې هغه زینې به باورې چې د افغانستان سی سیستم کې فیلانستا د خلکو له خوانه هغه موږ بیرته یې اكو ځکه چې هغه تقریبا 50% هغه مریضان چې بیرون له مملکت زیدې تداوی لپاره اصلا دلته قابل دي تداوی دي خو دوی زی
باورې
نو دا کوشش کوي چې په خیر سره ډیر ښه سي ځکه چې د افغانستان طبي ټولنه واقعا ډیر غټ کارونه کوي ډیر زیات خدمات ارزه کوي په ډیرو کم امتیازاتي یو ډاکټر کار کوي اما دا چې څنګه مخه خلک قانی کوتي نه د منسي سیستم کوي سي دا تداوی غني وکي دغه اول وظیفه دې موږ ده بل دا چې د ډاکټر صاحبانو باندې وایي سرمایه ګذاري وسی د دوی ظرفیت باید د جهانی ظرفیتو سره سم سي نو زه هیله لرم چې دې قسمت کې بیا هم کار ډیر زیات وسی او د یو ټیم په صفت کار وکړو
او اړیره مننه اوردون کې را سره اړیکه نیسی تاسو د ژوند په اړه کافی زیات معلومات حاصل کړی دي پښتني نظر بلري دوی ته ورزو خبرونه ډیر زیات بخیر راستړی مشي بلې تاسو اړیکه دا وخت زمنګ سره وصل د لطفن خبرې وکړي
السلام علیکم زه درته تاسو سلام او غلی او راشل د سلام تاسو مشنه اوردون کې محمد قاسم زوات ته نن ولا سفر تړي کوم
زه درته ډیر زیات بخیر راغلی له هلمند نه ډیره مننه چاړي کړه سره نیسی خبرونه مو اوري مهرباني له تاسو اورو
دا غلی او رشل والا وکنام د کارونه د سایل وړ دي او په افغانستان کې د خزانه طاله لپاره وکنام ډیر کارونه کړی دي سوا شدی وزیر و هم د ډیر ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړی و او دا غلی او رشل څنګه د پښتون د چې او رشل تر مسوي پر ځای کړی دي آیا نور خپل زمون یا نور لپاره هم د تحصیلات پکړی دي او چې کومه درسان سي ما ستوګه پر خپل ځمن او څو ځمن او څو لري
ژوند دي څنګه دا یو ته زده کړ ورکوي کنه خپل دي الا زده کړو ته شوق کیږي کنه مهرباني جواب درکوي زو اکسپټ ډیر مننه بل اوردون کې هم را سره شته د مخکې خزي خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلي د کارټون نیوز چارو خاني وزیر نسرین اوریا خیل مؤمن مننه ده هغه دا وخت د افغانستان د طبي شورا مشر کوي په ګڼو نور برخو کې هم فعالیت معلوم دی او د نړۍ د زړور خزي جایزه یې اخیستې ده خبرونه په خیر راغلي بل استا سوړی کر سره وصل دلته خبرې وکړې
سلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو جانا تاسو لکه چې مخته وای چې دا خور وزیر وو کارو موري
بالکل
دغه دوی په وزارت کې وخت کار دی وزارت دا متقاعدین دې زوره و نه وشو چې دوی ماشونه څنګه نوین کال اسپاګ نویل نویوم کال ته دوی خو ډیر ناجوړه او مریض خلک دي بیچاره خلک دي دوی ماشینه دی لیک دي لکه دوی باندې دې ظلمونه شو دې دوره باندې وشو با اصل کرته دوی مونږ ته لالل پیسې نشته د مزات سیاست فقاهت وویل چې دوی پیسې نه لري مزات مازه پیسې نه درکې او دغه خور هیڅ حساب او تکل دا لانجه لریکلی
تاسو خپل د خپل سترګو لیدلې دي تاسو مې ودې شاهد
او ورور جان زما په کور راي په قوم کې دا زول خلک متقاعدین دي چې دوی ماشونه اسپګم نوي پند نوي کال
نو یو مکل اجازه پټول کې د دې کارونو په اړه لګ ډیر ډاکټر محترم معلومات ورم کړو چې څه کارونه کړی دي تبن ستونزې به وي ځین خلکو ته بل رسیدګي نوي شوي په دې ټولنه کې
او تاسو په خانه وزیر او امنه ایراتی او صدر مشکته مامورین د متقاعد لره کړل
ډیره مننه پټوله کې تاسو د دوی کار ته په کوم نظر ګورئ چې په څو برخو کې فعالیتونه کړي د افغانستان او ټولنې لپاره
دوی ما باندې کار نشي د ناکامه و د متقاعدین
ستاسو شخصي نظر ده خو شاید ډیر اوردون کې یو خلک په دې باور وي چې لکه چې دا برخه بایومیټریک شوی ده کار ورته شوی ده او خپل دوی هم په دې برخه ټینګار وکړي او بل اوردون کې هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي بله ستاسو اړیکه را سره وصل ده لطفا خبرې وکړئ خا کدا اوردون کې خبرې نه کوي بل اوردون کو تزوز مونږ په بلش مېره بل اوردون کې هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی خا اوردون کې خبرې نه کوي خو کله چې اړیکه نیسي لطفا خبرې کوي او کچیر مو زمونږ سره اړیکه نه وسلیږي د 0 او 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوریدونکو پیغامونه واخیستل شې تاسو هڅه وستایل شوې لکه لګ ډیر اوریدونکو وستایل خو منتقدونه هم په دې ټولنه کې لکه ورتوي چې به د خبرونه وختم تقریبا ختم
ډیر مننه د اواله پښتنې مورید کې زه څلور اولاد لر او یو لاغه تصمیمونه نه دی ما داده چې همیشه باید په اولاد سرمایه گذاری وسی ځکه چې هر څونه پیسې ټولې کو خلاصېږي خو که اولاد ښه تربیه کو هغه ډېره یو دایمي سرمایه ده او موږ ته هم سرمایه ده اولاد ته هم سرمایه ده وطن ته هم سرمایه ده د هغې دپاره دا د ما بشپړ تصمیم ده چې همیشه خپل اولاد ته باید زده کړې وکړم او هغه سرمایه چې لرم ټوله په دوی مصرف د دې ورور مورد کې چې ناراضه او د متقاعدینو له سیستمه زه باید ورته ووایم چې زه وخت چې لاړم دې سیستم دا ټول په لاس باندې لیکل کېدل په ورقو کې او شدیدا د فساد سیستم تاسو خبر وی دی مک ادارې راپور هم په دې باندې جوړ شوی و چې ډیر زیات سیستم خراب ډیر یو زوړ سیستم موږ کوشش وکړو دا سیستم بایومتریک او الکترونیک سیستم ورته جوړ کړو تبا دې یو سیستم په جوړولو کې یو څه زمان لگی کسی سره یا او سیستم لبل سیستم نه تغییر کی
زن رازی دلتا پر خدماتو که
حتی محترم و متقایدین و مزایره که ولی چی منگ داقه زور سیستم بیرتا جور که خو دو مزایره منگ منلی ولی خپل سیستم هم جور که چی وز ستا یعنی خپل دی مالی وزارت هم چی دی متقایدین و دی داره دیر غط کمک کون که ده اغه هم اغه ارقام دی تا څه شي چې غوښتل غوی پاک او شفاف دی تا غوښته او نه غوښته چې په هغه زړو ارقامو کې چې واقعا شاید فساد پکې ډېر زیات و هغو ته پیسې ورکړي د هغو دپاره دا ورونه ډېر سرګردانه کېده زه دا منم اما زه هیله لرم چې دوی یو وخت پوه سي چې دا سیستم پاک سه او حق حقدار
ته ورسېږي او بنسټیز کار شوی دی ورته او ډېر مننه په ټوله کې اغلی ډاکټر صاحب محترم تاسو د بیلابیلو کارونو فعالیتونو ویلې کوم کار کې داسې وي چې راحت وي فکر م کوو چې ډېر زیات ټولنې ته مو خیر رسیږي ځان ته مو خیر رسیږي او ساينه لري
زه فکر کوم چې هر شي کې چې څوک علاقه او تعهد لري خیر رسیږي یو چاته هر چیرې چې په صداقت کار وکړي خیر رسیږي یعنی تاسو که په یو سرک کې جارو لاس کې یو جارو کوئ دا جارو ډیره پاکه صفا وکړي خلکو ته هم خیر ورسید زه فکر کوم زه په هر برخه کې چې تعهد مې ورخودلای ما لذت ورایم با وصف چې چالشونه په اداره کې ډیر زیاتی خو خپل چالش خپل مبارزه یو خوان لري دغه دې پر از دیدین ناراض نه یمته زپدی اداره کی خوم کپدی اداره کی خوم ولی یو شی چې د ما شعار ده او دا به همیشه تطبیق کم شفافیت پاکی او تعهد د افغانستان خلکو ته
تاسو د هیواد په کچه باندې یو نوموتی ډاکټر راي او سم مریضانو ته لاسرسی لري دوی له دکاته کوي
بالکل زه هغه د وزارت په دوران کې هم پنځشنبه تلم هم ځکه پنځشنبه رخصتی و او اوس منظم ازم خپل هیوادوالو ته خدمت کوم واقعا خلک هم خوشحاله دي زه هم خوشحاله
یم ډېر ناروغان اوریدلې تاسو باندې غو باور چې موجود وو د برخه کې یعنی دوی تاسو مې یو سره
بالکل بالکل یم ورسره
او د راتلونکو پلانونو په اړه باندې وای کسم تر اوسه په ډېر برخه کې تاسو کار کړی دی په دې برخه کې په نوم هم یادېږي څه وکول غواړي چې تمه اراده ده
اوس هم ته ډېر یو مقدس ماموریت را سپارل شوی دی چې د شورای طبي ریاست او دې کې هغه د صحي چارو کې د ستاندرد جوړول او د خلکو مسؤلیت د مریضانو مسؤلیت نو زه هیله لرم چې په دې قسمت کې هغه ماموریت چې ما در کړ سوې ده دغه سرته ورسوم، ځکه کدا سرته من ورسو څو فائدې منګه کو. اول دغه خلک چې اوس تنها هند په 200 میلیونه ډالر باندې زی تداوی کی دا مملکت کې دا پیسې پات کی. دویم دا چې د افغانستان د طبي ټولنې د افغانستان د ډاکټر صاحبانو بین المللي هویت تثبیتیږي. او له ټولو نه مهم د مریضانو مسؤلیت چې د زدکړ د طبي زدکړو له طریقه د ستاندرد کولو له طریقه موږ کوی چې یو مریض مسؤول کو. بغیر د دې چې یو ډاکټر مطالعه ونه لري، یو ډاکټر هغه اپډیټ معلومات ونه لري، فکر کوم چې مریض به مسؤول نسی.
په څومره وخت کې د دغو بدلونونو تغیراتو تمه کیدلی شي؟ ډیر ستر اهداف دي.
تاسو پوهیږئ هر تغییر یو وخت غواړي او ناخوالې او مشکلات هم ډیر زیات دي. منګه دی اولویت په اساس باندې به کار شروع کړو، ورو ورو به شروع کړو، شروع به کړو، ولی فکر به موږ غټی چې موږ غټ ګول ته رسیږو. په تور دی مثال اوس دی منګه اولین فعالیت بدای چې موږ ډاکټر صاحبان په ټول افغانستان کې راجستر کړو، ځکه چې ډاکټر د نه ډاکټر باید موږ تفکیک کړو. همدا اوس هر څوک تبابت کوي، هر څوک یو لوحه لري چې دا خپله د مریضانو د مسؤلیت لپاره ډیر یو بد پیغام ده. نو ورپسې به همداسې ورو ورو په نورو چارو کې چې موږ خپل پلان لرو، او زه هیله لرم چې یو کال بعد بیا هم همدې رادیو سره کښېنم او د دې نوي ماموریت په هکله مې هغه لاسته راوړنې چې لرو
چې د مخکې ښځې په توګه معرفي کړې ته بنکه دلته لاسته راوړنې ولري، بیا به اوریدونکي ستاسو خبرې اوري. خو تاسو د ته زده کړو له دورې وروسته ډیر وخت په مشرتابه کې پاتې شوي، مشري مو کړې ده، تر اوسه پورې بیا یو د یو شورا مشري درکړ شوي، دا یو ځانګړی څه نه دي تاسو لپاره؟
ولا مشري هم ډیر یو غټ مسؤلیت ده، اما بیا هم درته وایم که څوک زړوري په خدای عقیده ولري، په خلکو عقیده ولري، او هغه نالج چې ضرورت د مدیریت ته وی لري، فکر کوم چې مشکل به نه یو دا ویاړ ده ورته. زه ویاړم چې د یو واړه فرد د مملکت په صفت باندې زه کوی سم یو څه ناڅه خپلو خلکو ته وکړم. خو دا زه اوس هم ځان خلکو ته ګرم ګڼم، زه اوس هم چی مې ورته نه دي کړي، ځکه چې د افغانستان خلک ډېر ستر خلک دي او واقعا ډیر زیات خدمات ته ضرورت لري چې موږ یې باید ورته وکړو.
په افغاني ټولنه کې ستاسو د فعالیتونو کارونه شاید ډیر خلک په ویاړي او د ویاړ وړ دي. خپل کور کې تاسو ته کوم مرزخ کتل کې ګلته څه ستاسو په نوم یادې کیږي؟
کور خو تاسو پیږی کوری د کور فضا وخت تغییر لري. خوشبختانه د ما خاوند هم ډاکټر ده او واقعا ډیر یو آرامه خوشمن لرو، ډیر په احترام یو بل سره ژوند کوو. اول ته د کور فضا ته زموریم، اولادونه دی، خاوند ده، ال ته دی مدیریت خبرې، د سیاست خبرې، د وزارت خبرې، اصلا یو فیصد هم نه انتقالی، ال ته یو بل ښایسته فضا ده چې هغه فضا خوشبختانه موږ همیشه لرو.
او همداسي باید وي ستاسو په نظر چې د کور کارونه د کور یو د بیرون بیرون.
بالکل بالکل،
دا غستونزې او تاوتریخوالی چې ډېر په افغاني ټولنه کې ترې جوړیږي او ته یو ډول زمینه برابر.
انشاءالله د موږ په کور کې به یو فیصد هم هغه تاوتریخوالی نسته او واقعا آرام ژوند
لرو. د لا بریاو ښه ژوند، آرام ژوند په یله باندې ډېره مننه وزیر صاحب ستاسو په خبرونه کې حضور نه. درو نور دن کو د مخکې خزي خبرونه مو دا ونه ملمنه اغلی نسرین اوریا خیل و هغه د کارو ټول نیوز چارو پخانی وزیر پاتې شوی د څنګ دا وخت د افغانستان د طبي شورا مشري کوي او د نړۍ د زړوري خزي جایزه په 2014 میلادي کال کې اخیستي. دا غي ورسته هم د افغانستان د بیلا بیلو برخو کې خدمت ته ادامه ورکوي. دا غژمنه تعهد د فساد سره مبارزه ده. دا خبرونه عدالت ختميږي خودنی من نړۍ بل خبرونه خبرې دوته چمتو د چپاغي کوم د خزو پزینو موضوعاتو باندې خبرې شوي هغه نیازی وړاندې کوي. خدای پامن.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روان خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي او صحي ستونزو سره مخ وي. ویل کیږي چې ډیری نجونې له دې بابته له زده کړو هم پاتې کیږي.
د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم، ډیره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده، مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم.
په دې برخه کې به د پوهنې وزارت له کړنو هم خبر شئ او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واورئ. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ګډو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی. د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، ځان سره وایي که چاته ووایم راته غوسه بشي یا به راپورې وخاندي، نو له خلکو ځان پټوي. راځئ د یو څو نجونو خبرو ته به غوږ شو چې دوی کله لومړی ځل عادت شوې، له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي، او په دې هکله یې وار له مخه معلومات لرل او که نه، او دا چې له کومو ستونزو سره مخ شوي دي.
کله خپله د حالت سره مخ شوم، ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه وو راکړی سره. زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه سوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کوم چې د خلک ماته ګوري پوهېږي چې په ما کوم څه شوی. هم ډار هم څنګ کې شرم، خپل ځان مې له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حیب ما کې پیدا شوی ده. دا څه حالت ده؟ دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه هم لوستل په کتاب کې، موږ په هغه نه پوهېدو. چاته مې دغه څه شي استاد مې له وایزه تیر سید په باندې تاسو نه پوهیږئ. باید زموږ سره په خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځواني سره مخ کیږئ، د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه ډاری سئ. دا کسی موردی لسی بعض انجینکۍ حیران سوي چې ما څه شي سوی ده، د خودکشي هوډ کړی.
مانو مارزو د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده، مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. ډېره راته سخته وه، اول څه زه نه پوهېدم، خو ما به ویل دا حالت ته نه ماته پیدا شوی ده. مکتب ته به نه شو تللی، کله زه محرومه تللم. اوس ډېره خفه یم، رنج وم دې موضوع نه، بل مشکل مې نه لري، یوازې د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې شوی یم.
دغه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه ریښتیا هم شته. ډېرې کورنۍ خپلو لوڼو ته د میاشتنی عادت په هکله پوهاوی نه ورکوي. زما غوښتنه دا ده چې په ښوونځیو کې باید په دې برخه کې انجونو ته پوهاوی ورکړل شي. انجونو ته باید وویل شي چې په دې وخت کې ونه ډاری شي او له کوم ډول صحي وسایلو څخه ګټه واخلي. میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري، خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې له امله یې ښځې وروسته پاتې او پر ناروغیو وخته کیږي. دیني عالم مولوي محمد عیسی سمیم په همدې اړه:
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري، هغه شخص باید له هغه نه خبر شي. لکه نجونې چې دوی محور مریضي کله پرې راځي، دا دوی مسولیت او مکلفیت ته سره دینه باید دوی به خبره وي. دی ولې ځکه چې دا تر دینه ارتباط لري، نو چې کله یو موضوع تر دینه ارتباط لري، زده کول لازمي او ضروري دي چې باید وي. او ښه خبره خو دا ده چې په نصاب کې داخله سي، ولې چې ضرورت به دي دغه ښځو چې دوی له دین نه بې خبره دي، دا ضرورت به رفع سي او له دین نه به خبره سي، له خپل تکلیف او مسولیت او مکلفیت ته خبره سي، او په آینده کې به دوی ته مشکل نه وي. هغه مشکل به د شرعي وجه نه وي، یعنی دا معنی چې کوم وخت کې دوی مریض وي، روزانه وای سي، نسي نه ولای، لمونځ کوي سي، نسي کوي، تلاوت کوي سي، نسي کوي، مل سره نږدې کېدای سي، نسي نږدې کېدای. دغه مسائل تر شریعت ارتباط لري، نو دا چې کله آگاهي وي، نو بیا د خځې په ښه طریقه سره هغه خپل مسولیت او مکلفیت چې د الله تعالی له طرفه پیوزه سوی ده، هغه په ښه طریقه سره دی ادا کړي.
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دوره ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. انجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډیر متوجه وي، د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي. د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي.
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید استراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوي بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ځینې اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنی په یو ډول نور ذاتي له ځینې اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. او دغه بدلونونه دا چې نوي دي د دې په ژوند، په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتنی عادت کې د روحي فشارونو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید جدي پام وشي. ډاکټران وایي کا په دې برخه کې انجونې خپل پاکي مراد نه کړي، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. نسایي ولادي ډاکټره نجم سما شفاجو په همدې اړه:
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځئ چې او ګیره کیږي یا ګزه کیږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دې وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي. صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حداقل ورځ یو ځل یا دوه ځله شیرګر مغبو سره هم د سپاک سترس استنجا دی وکي او خپل ټوټه دې په تبدیل کړي. خوځې یا جنکی دا نخي پاکي ټوټه دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکي ټوټه به خو په صابون او ګرم اوبو باندې د همینځي بیا د او کشه کی بیا د مار ته واچي خو و چې شاو مخې بیا ک اوتو الته میاسره وي. خو خدای چې شاو مخې اوتو کی او ک چیرته اوتو نشته، برق نشته، نو دې یا دا ټوټه په تناره کې خکته کی چې نخ د دونه پورته شي، یعنی میکروبونه مړ شي یا د نغری ته نږدې کی. د هر ځی حفظ الصحه کومه مرات نکونو میکروبو د نشونما یا د وده سبب کیږي. او کله چې میکروب وده وکي معلومدار نه تنها هغه منطقه کې بلکې ټول وجود کې میکروب تیږي او حتی د مرګ سبب کیږي. تجربه خودلې ده چې کوم خزه چې خپل دغه ټوټه خپل زردنه نه تبدیلایي پکې میکروبونه نشونما وکي وده وکي د وینې چرازي خود رګونو خله خلاصيږي. نو دا میکروبونه د دې رګو د خلاص خلو د طریقه ټول داخلي تبه پیدا کوي، ځان درد پیدا کوي، استفراقات دلبدی پیدا کوي، ډیر مشکلات جوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ګډ سروې چې په 2010 او 2014 کلونو کې ترسره شوی ښیي چې د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د نجونو پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده، چې له امله یې ډیری نجونې اغیزمنې شوي دي. په ښځینه ښوونځیو کې 50% نجونې د خپل میاشتنی عادت په اړه معلومات نه لري. 30% نجونې په میاشتنی عادت کې ښوونځي ته نه ځي، چې له همدې امله ډیرې نجونې له زده کړو پاتې کیږي. او یوازې 12% نجونې په میاشتنی عادت کې پاکو روغتیایي وسایلو ته لاسرسی لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو پر اختیا د برخې مشره تورپیکی مومند وایي کله چې معلومه شوه د نجونو د غیر حاضرۍ یو عامل د میاشتنی عادت له امله نه راتګ دی، نو دوی په دې برخه کې یو لړ تدابیر ونیول.
د کوونکې زیاتره زموږ نجونه ښوونځي نه مثلا پاتل تللې، ښوونځي ته به غیر حاضري زیاته وه، نو متاسفانه چې نجونه هېڅ په دې اکله مخکینۍ آګاهي او مخکینۍ دغه پوهه نه لري، او د یو د شرم او د دغه موضوع ګڼل کېږي. دی دي هر وخت چې د عادت سره مخ کېږي، کار سره دی دي ستونزه زیاته یا ته تکلیف ولري چې دا ایجاب کړي چاته ډاکټر ته لاړ شي، نو د دې په خاطر باندې دا ستونزه اوس ډېر حد مرحلې ته رسېدلې وه. او د نجونو زیاتره غیر حاضري د دې عدم علاقمندۍ د درس سره درسونه بین لوستل یا په دې ورځو کې د درس نه پاتې راتللې، غیر حاضري به محرومېدلې به، دا یو لوی تشویش او سترس دی د نجونو ترمنځ.
میرمن مومن زیاتوی اوس په ښوونځیو کې دغه موضوع په نصاب کې شامل شوې ده، او ښوونکو ته ځینې ورکشاپونه هم نیول شوې دي.
ستونزه چې په ګوته شوه اوس نو فضل خدای د دې پاکله کتابونه چاپ شوي دي، اوس بنرونه کتابونه رهنما ګایډ او استادانو ته ورکشاپونه. یعنې یوه ستونزه چې باید رستګي وشي، زه خپله په دې برخه کې ترینر یم، زه ما مختلفو ولایت ته سفر وکړو او ښځینه ښوونکي مې راټول کړي. مونږ دا برنامه په لار واچول او معرف وزارت هم دې ته ژمن دی چې په نصاب کې په صنفونو کې د ښځینه ښوونکو له لارې ورکشاپونه دایر شي، او نجونو ته دا امکانات او حداقل د آګاهي ورکړي، پس هغې په موادو کار وشي او هغه اسانتیاوې ورته برابرې کړي چې علایده ځای ولري د تبدیلۍ، مثلا هغه مواد وپېژني چې کوم د دې د صحت ته ښه دي او ضرور دي.
درنو اوریدونکو، میندو او پلرونو ته ښایي چې خپلو اولادونو ته د دوی په وجود کې د ځینو تغییراتو په اړه پوهاوی ورکړي، او داسې زمینه برابره کړي چې اولادونه دوی ته هر خبره په ډاډه زړه وکولای شي. په ځانګړې توګه میندې په دې برخه کې له خپلو لوڼو سره هر راز همکاري وکړي، او دا ورته وپوهوي چې ځینې تغییرات د دوی په وجود کې رامنځته کیږي چې د اندېښنې او ډار